درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دي. تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام درو خلومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د واکلیش ټیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانیو او اوسنیو جګپورو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه د بې ترتیبو وتلو کې مستقیمه برخه لرله تر څو وڅېړي چې آیا دوی په پوځي محکمه کې محاکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی نیوز تلویزیونی چینل د اکشن بی د ورځې راپور لمخې د ترامپ ټیم په 2021 کال کې له افغانستان د وتلو د سیړنې لپاره د یو کمیسون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه په حقوق کسانو تمرکز وکوي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل وو. دا ټیم به د تحقیق عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي آیا د پوز مشان د خیانت په شمول کوم تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور لمخې دا معلومات له یو امریکایي چارواکي او له یو بلې سرچینې چې له موضوع خبره و تر لاسه شوې دي. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو پرون شنبه ویلي او تاوا په افغانستان کې د کاناډا د ځنګړو ځواکونو د یو پخوانی غړي د نیولو موضوع ډیره جدي ګڼي. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې متقاعد ډیوډ لاوري د تیرې دوشنبه په ورځ کابل ته له رسیدو سره سم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د کاناډا سی ټی وی تلویزیونی شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وړاندې راغلي تر اوسه څرګندنه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرته ساتل کیږي. د راپورونو له مخې لاوري د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د لویدو په مهال له سلو کسانو سره له افغانستان په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه پخوا په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند و. د سی ټی وی د راپور له مخې د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یوه برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یوه کاناډایي وګړي په باب خبره ده او کاناډایي وکیل نږدې د وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وای په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغیزمنوي. د سازمان پرون یک شنبه په یو خبر پانه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکوي. په خبر پانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې پر رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبریالان نه پریږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبریالان د عکس او ویډیو اخیستلو منع کړي دي. یو زلزله چې شدت یې د ریشتر په کچه 4.4 درجې و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 2.5 کیلومتره کې تر مځکې څه کم 8.5 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرومال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي چې له 3.5 میلیونه افغان میندو او امیندوارو ښځو سره یې حیاتي مرستې کړي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د سږکال له جنورۍ تر اکتوبر پورې د امریکا د مهاجرت کډوالو او نفوس د دفتر په ملاتړ د مرستې له افغانستان له شوز سره کړی دی. د صندوق د خپل مرستو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر 30 کلونو کشر لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 100 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عربي اماراتو ته په 10 وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هره لوبډله باید دوه سیالۍ وکړي. د غزې په بیت لاهیه کې طبي کارکوونکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پر یوې څو پوړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرجوب لاوښتې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي، خو د فلسطین د ملکي استراري حالت اداره وایي چې شاوخوا 70 تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
ترشنه آسمان لاندید.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم، د خبرونې ته مو هرکلی کوم. افغانستان د اقلیمی بدلون له امله یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی، خو په ورته وخت کې د دې بدلون د اغیزو د کمولو او مقابلې لپاره خورا لږ امکانات لري. د څو لسیزو جګړو او د چاپیریالي وضعیت خرابیدو افغانستان په نړۍ کې په څلورم هیواد بدل کړی چې اقلیمی بدلون زیات اغیزمند کړی دی. متخصصان وایي د تودوخې زیاتېدا، د طبیعي پیښو لکه وچکالیو، سیلونو او د مځکې شوی ده افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایلې دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې چې میلیونونه خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي، مرګونې طبیعي پیښې او د بشري او اقتصادي کړکیچونو شدت نور هم زیات شوی دی. د سږ کال په پسرلي او دوبي کې سیلونو تر 300 ډیر کسان مړه، تر 40,000 ډیر بې ځایه او زرګونه کورونه او ډیره کرنیز مځکه ویجاړه کړه. د ملګرو ملتو د انکشافي پروګرام له اټکل سره سم سیلونو د افغانستان کالنی اقتصاد ته تر 400 میلیون ډالر زیات زیان اړولی دی. کارپوهان وایي اقلیمی بدلون د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه وګړو ته ځانګړي ستونزې رامنځته کړي دي، ځکه شاوخوا 80% خلک د خپل معیشت لپاره په طبیعي سرچینو اتکال کوي. د افغانستان د جمهوري حکومت چې د لویدیز له پراخ ملاتړ برخمن و سقوط او په 2021 میلادي کال کې د طالبانو وخت رسیدو د افغانستان لپاره د اقلیمی بدلون د کړکیچ د مدیریت وړتیا نور هم پیچلی کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالو مرسته کوونکو د هیواد ته د پراختیایي چارو لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. په همدې حال کې په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو د منفي اقداماتو له کمله نړیوالې بشری مرستې په چټکۍ کمې شوې دي او لا هم کمې شي. په باکو کې د ملګرو ملتو د اقلیم په کانفرنس کې یو طالب پلاوی د څارونکو په توګه ګډون لري، خو د نړۍ له لوري د رسمیت پیژندل شوی حکومت د نه شتون له کبله ډیر احتمال نشته چې افغانستان هغه نړیوالې مرستې جلب کړي چې دا هیواد له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره ورته اړتیا لري. افغانستان د نړۍ د شنو غازونو په خبرولو کې لږ ونډه لري، خو په چټکۍ تودوخه لوړه شوې ده. له 1950 کال راهیسې د دغه هیواد منځنۍ تودوخه د سانتیګراد 1.8 درجه لوړه شوې چې دا له نړیوال اوسط څخه چې 1.5 درجه دی ډیره ده. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام په وینا د تودوخې لوړېدل د زراعت او د زراعتي ارزښت د زنجیر په ګډوډۍ کې لویه ونډه لري چې د هیواد اقتصاد د ملا تیر حسابي شي. موږ په دې موضوع د بحث لپاره دغو شاغلو ته بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې ګډون وکړي، زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل، د چاپیریال متخصص طاهر مامونزی، د چاپیریال بل متخصص ولی مدقیق، او همدارس کوشش کو چې له عبدالهادی اڅکزی سره هم په باکو کې خبري وکړو. شاغلی اڅکزی د په باکو کې په اقلیمی کانفرنس کې ګډون کړی دی. ټول ملمنو ته هرکلی وایم. افغانستان ولی د هغو هیوادونو د لست په سر کې دی تقریبا، یعنی دریم څلورم هیواد دی چې اقلیمی بدلون ډیر زیانمن کړی دی؟ سلیمان خیل صاحب ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. خو تاسو ډیر ښه پوښتنه وکړه. افغانستان د دې لپاره چې یو اغیزمن هیواد ده، او کله شپږم هیواد کېږي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس، کله هم اوچا چې څو ورځې مخکې راپور خپور کړ چې لسم هیواد د ډیر اغیزمن هیوادو په جمله کې راځي، هغه دوه خبرې دي. یو دا چې افغانستان د هغه هیوادو څخه ده چې اقتصاد نه لري، یعنې څه کول د دې ناورین په مقابله کې خ ځان تیار وکي. او دوه مسله دا ده کچیر یو نوې ټکنالوژي راځي، یو داسې یو غټ اقدام د اقلیم بدلون لپاره، نو د انسې کولای چې هغه سر ته ورسي، نو دا به مشکلات باعث کیږي چې افغانستان له هغه هیوادو په منځ کې راځي چې د اقلیم بدلون له اغېز نه ډیر زیات زیانمن کیږي. او دغه ترڅنګ سیاسي ثبات هم یو څه په افغانستان کې د اقلیم بدلون اغېزې ډېرې کړې دي. په شل کلونو کې جنگونه او چې بعض ځای کې سیلاب راته کوچکالۍ راتله، مرستندوی سازمانونه یا هغه موسسات نسو تللی، هلته او همداسې د چاپېریال ساتنې خلک چې په دې برخه کې کار کوي دوی نسو کولی چې عامه پوهاوی وکړي. او په زمن کې اوس چې همن راغلی دا اوس هغه مرستې نسته دي چې تر څو د خلکو ته د مرستې ورسیږي. او دغه دا ټول هغه عوامل دي چې د اقلیمي بدلون اغېزې پر افغانستان ډېرې کړي دي.
صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان مامونزای صاحب، ستاسې نظر څه دی چې ولې افغانستان سره لدې چې په دې راپور کې چې ما هم ورته اشاره وکړه ویل کېږي چې افغانستان د اقلیمي بدلون کې ونډه تقریبا صفر ده، هیڅ ونډه نه لري، ځکه چې صنعت نه لري، داسې تولیدات نه لري چې هغه چاپېریال ته زیات زیان اړوي، لیکن د زیان له درکه بیا د هغو وادو په سر کې دی چې ډېر زیات زیانمن کیږي. ولې
سلام تاسو ته او په برنامه کې ملمه ښاغلی سلیمان خیل صاحب او ټولو اوریدونکو ته، واقعا چې افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ته او همدارنګه د اقلیم بدلون بحران ته د زیان په کچه باندې، یعنی په ډېره لوړه کچه باندې موجود دی او نشي کولی په دغه زیانمنه کچه را کمه کړي. یو د دلایل نه هغه دا چې ولې افغانستان په زیاته کچه باندې زیانمن دی، افغانستان په داسې حال کې چې د ګلخانه ګازونو او همدارنګه د اقلیم بدلون کې ډېر کمه ونډه لري. دلیل دا دی چې اقلیم بدلون متاسفانه یو نړیوال بحران دی او هیڅ سرحد نه لري. هغه هیوادونه چې هغه د نړۍ پرمختللي هیوادونه دي او صنعتي هیوادونه دي، د صنعتي ودې وروسته په هغه هیوادونو کې د ګلخانه ګازونو زیاتېدل د دې لامل شوی دی چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون رامنځته شي. او دا چې اقلیمي بدلون سرحد نه لري نو په همدې اساس باندې افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د زیان کچه لوړه ده. او دا چې څنګه نشي کولی د دې زیان کچه راټیټه کړي، هغه دا ده چې افغانستان د اقتصادي او جغرافیایي موقعیت په اساس باندې چې دی داسې یو هیواد دی چې په زیاتره خلک په هغه سکتور باندې تکیه کوي چې هغه د اقلیمي بدلونو په اساس باندې هغه حساس سکتورونه دي، لکه زراعت، مالداري او همدارنګه نور هغه د معیشت وسیلې چې هغه په کلو کې خلک ګټه اخلي. نو په همدې اساس باندې افغانستان د زیان کچه داخلي بدلون تلوړه ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو، تحصیل آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په اقلیمی بدلون خبرې کوو چې تر ټولو ډېر افغانستان زیات اغیزمن کړی دی. د دې لپاره چې له اقلیمی بدلون سره څه ډول مبارزه وشي په دې به هم په خبرونه کې خبرې وکړو. خو تخنیکي همکار مو وایي چې ښاغلی اتسیکزی دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ښاغلی اتسیکزی په باکو کې دی، په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. له ده به وپوښتو چې په کانفرنس کې څومره خوشبیني شته چې په افغانستان کې اقلیمی بدلون ته به توجه وشي. اتسیکزی صاحب مهرباني.
ډېر زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو، ستاسو تخنیکي همکاران او ټول اوریدونکو ته
سلام.
دا چې د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس په باکو کې جریان لري او نن د دې کانفرنس شپږ ورځې نو پرې شوې، په دې کانفرنس کې خورا پر مهم مسایل باندې بحث په دې شپږ ورځو کې وسو چې په دې سره د افغانستان لپاره نسبت نورو کانفرنسونو چې په مصر او همدارنګه په دوبۍ کې وو په تیر کلونو کې، دا کانفرنس لږ متفاوت او یو څه خوش خبري درلودې. په دې خاطر چې په دې کانفرنس کې د افغانستان څخه یو پلاوی راغلی و چې هغه دلته موجود و او د دوی موجودیت د نړیوالو مؤسساتو، ډونرانو او مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره یو رقم د اعتبار فضا رامنځته کړی ده. چې دغه اعتبار فضا که څه هم په وسنوس ویل چې دا به په کم حد کې وي، خو حاجة کال وست دلته توجه لږ مثبت اړخ ته روانه ده، او پخوا چې به کله په نورو کنفرانسو کې موږ د نړیوالو ډونرانو سره مباحثې کولې د مالی او تخنیکي میکانیزمونو سره چې کله موږ خبرې کولې، هغوی به د افغانستان په اړه منفي نظر په اول کې راته راکړي چې افغانستان زموږ په برنامه کې اوس شامل نه دی. که څه هم افغانستان ډېر ځپل شوی دی د اقلیم د بدلون له اړخه، ولې ساش کال چې کله موږ دوی ته رسېدنه کوو، دوی سره خبرې کوو، دوی دا نه وایي چې افغانستان زموږ په برنامه کې شامل نه دی، بلکې دا وایي چې د افغانستان سره د کومه لارې موږ کولای شو شو کوم مرستې ورسوو، کومکونه ورسوو. یوازې افغانستان نه دی چې اغېزمن شوی دی، اوس ټوله دنیا ده، که څه هم بډای هېوادونه دي، هغوی هم په یو رقم د سیلابونو او د اقلیم د بدلون د بحرانو سره لاسو ګرېوان دي.
اڅکزی صاحب، دا علت به دا فکر نه کوي چې دا وي چې په دې کال کې افغانستان ډېرې طبیعي پیښې درلودې، سیلابونه یې درلودل، ډېر ورښتونه یې درلودل، او په دې خاطر تلفات یې درلودل، په دې خاطر به څه ناڅه توجه وي افغانستان ته؟
ټول عامل موږ دا نسو بیانولی، په دې خاطر چې همدغسې سیلابونه، همدغسې طبیعي واقعې په نور هېوادونو کې هم سږ کال رامنځته شولې چې نور هېوادونه د افغانستان غوندې ډېر وځپله. خو افغانستان ساش کال په کچه هم اغیزمن شوی هیواد دی، کچه هم د نړیوال په افغانستان کې د کار کولو یو رقم تعهد او اراده او ژمنتیا لري، خو په هغه سره په څنګ کې په ټول دنیا کې اوس د پیسو کمښت دی. زه خپله په یو بحث کې ناست وم چې د افغانستان مخکې هغه هیوادونه چې د افغانستان مخکې دي او ډېر ځپل شوي دي، لکه سعود سودان، یا سودان چې موږ تاسو ورته وایو، او بل چاډو، او داس نور هیوادونه، دا غوی غژونه چې ما واورېدل، دا غوی ناری چې ما واورېدل، ما یو رقم احساس وکړ چې افغانستان اوس هم یعنی یو څه څه شدي بد نه دی. خو په ټول کې په دنیا کې، په ټول دنیا په داسې چې تعهدات کله چې د پاریس قرارداد په 2015 کې لاسلیک شو، په 2015 کال کې په هغه وخت کې بډای هیوادو دا ژمنه وکړه چې دوی به دغه د اوس وده کوونکي هیوادونو ته مرسته کوي، د دوی سره کومکونه کوي، تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون په مبارزه په برخه کې دوی هغه کال په پښو ودرېږي. یو څه ناڅه خو دوی هغه خپل ژمنې یا پوره کړې، یا یو څه پاتې شوي، او یا هم دغه نه تعهدات چې دوی باید راټول کړي، لکه د کاله سل میلیارد ډالر دی په هغه کې هغه ژمنې نه یې پوره شوي. نو دا هغه څه دي چې دنیا ته کومکونه په هغه اندازه نه دي رسېدلي کوم چې تعهد شوي دي. یعنی نو په ټول دنیا کې که افغانستان سره راواخلو، ساش کال موږ د سلرج په دې کانفرنس کې زلرج د خوښۍ احساس لرم.
بله، ډېر مننه چې زای صاحب تاسو را سره اوسئ. بور به شو شاغل مدقیق ته. مدقیق صاحب، تاسو څومره هیله لري چې د په باکو کې د اقلیم د کانفرنس په افغانستان ته توجه واړوي، د هغو زیانونو د جبرانولو یا کمولو سره به مرسته وکړي چې اقلیمی بدلون افغانستان ته اړولی دي؟
مهمنو ته او ریدونکو ته مننه کوم چې دا فرصت مو سعید کړ. زه فکر کوم چې دا د کاپ ونده دا یو نورمال پروسه ده چې هر کال د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس یا کنونسیون چې دا دغه غړي ملکونه په کال کې یو ځل راټولېږي. او خبره دا ده چې دوی په دغه دوه هفتو کې کوم باسونه سي کې د تڅنګه لار پیدا کې، تر څو د اقلیم بدلون عوامل سي په دنیا کې دي هغه کم کې سي، اکثره پر مختلفو هوادو پورې ارتباط لري. د دې سره په څنګ کې په دې میکانیزمو باندې کار کوي سي هغه ځان هغه ملکونو سي ځان لیدلې ده هغوی سره څنګه مرستي وکړي. دا کانفرنسونه ډیر مهم دي، ولې دغه مسله ډیره پیچلې کول نه غواړي. دا ډیره ساده مسله امرتوی لیسو پاین زمان کې ډیره ساده هم نه ده. د اقلیم د بدلون لپاره کوم مالی میکانیزمونه په نړۍ کې وجود لري یا شتون لري؟ دا د حکومتونو نه دي څاروان سبب سي لکه آسان لاسرسی ملکونه ورته پیدا کی، لکه بشری مرستې. یو بشری مرستې دي چې هغه مختلف ډونرونه کوي، په هره طریقه خپل پالیسیان خپل نورمونه لري، او یو لاسرسای د مالی میکانیزمو ته داسې د اقلیم د بدلون لپاره هغه په لومړي سر کې ملکونه تعهد غواړي. که دا ملکونه ځپل شوي وي او که پرمختللي وي دوی باید خپل تعهدات هلته وړاندې کړي او هغه عملي ګامونه باید وښيي ثبوت یې کړي او دا په اثبات ورسوي چې موږ عملا په دې برخه کې روان یو. به هغوی تاسو ته دغه لاسرسی درکوي چې هغه مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي او کومکونه واخلي. زه فکر کوم څه د دې کنفرانس څه کال یوه ښېګڼه دا ده چې دوی په اجنډا کې د نورو مسایلو سه تقریبا لس عمده مسلې دي. یوه مسله دا ده چې دا په لومړي ځل په منطقوي بحث باندې تمرکز سوی ده په اجنډا کې چې هغه په مرکزی آسیا باندې ده او په منځني ختیځ باندې او خصوصا هغه ملکونه چې غریز ملکونه دي لکه زموږ هیواد افغانستان. دوی یو ګروپ جوړ کړی ده او دوی خپل منځ کې بحث کوي. نو دغه بحث یوه مثبت لاسته راوړنه زه بولم او دا په دې پورې ارتباط لري چې د ملکونو نمایندګان هغه هیات چې په دې کنفرانس کې شرکت کړی څومره کولی شي زموږ د هیواد ضرورتونه او زموږ د هیواد مسایل هلته مطرح کړي او مشخصې برنامې هلته وړاندې کړي او د هغو لپاره د اوږد مهال لپاره دوی کومکونه وغواړي. د اقلیم سره مبارزه دا یو آنی مبارزه نه ده چې په لنډ وخت کې موږ د دې ستونزې د حل لپاره لاره پیدا کړو. دا په اوږد مهال کې کیدای شي ولې ډېر منظم پروګرام او برنامه باید موجوده نظام وړاندې کړي.
بله ډېره مننه. وروسته به په همدې خبرې کو چې څه ډول پروګرام څه ډول پلان لازم ده چې افغانستان مرسته ترلاسه کړي د خپل اقلیم دی هغه زیانونو د جبران لپاره. سلیمان خیل صاحب ستاسو څومره هیله ده او څه فکر کوئ چې په دې کانفرنس کې به افغانستان سره مرستې وشي دې ته په کتو چې د افغانستان پلاوی ناظر دی یا څارونکی دی رسمي پلاوی لکه د نورو هیوادونو چې دي د افغانستان پلاوی هغه حیثیت نه لري؟
ډېر زیاته مننه. ګورې زه خپل هم د کانفرنس د آنلاین په شکل سارم او هلته د یو ناظر په صفت د افغانستان د ګډون لرم. سره چې ما دغه مطالعه وکړه د دې کانفرنس څه کالې ما ته ډېر دا کانفرنس یعنې ما له نظره ډېر کم رنګ ښکاري. که څه هم اچکزی صاحب مخکې وویل چې هلته خپل حضور لري او ډېر دوی له نظره څه کال ښه کانفرنس ده، خو زه چې وینم ډېر د اروپا ډېر مهم هیوادونه لکه جرمني لکه فرانسه د دې ولس مشران رانغلل. د اروپا هغه مشر کس چې د اروپا اتحادیې نه دغه رانغی او همداسې د امریکا ولس مشر هم دی کې ګډون ونه کړ. نو دا ډېر مهم هغه هیوادونه چې دې ته مرسته کوي داسې کنفرانس وته او داسې یو پروګرامو لپاره نو هغوی رانغلل. هغه علت دا و چې د شرق او د غرب سره چې کوم د سیاسي اړیکې دي اغه لک نور هم خراب سیوی دي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په دغه تیر کال چې کانفرنس په دوبی کې او سه کال چې دلته ده په دغه یو کال کې په مختلفو یوادونو کې مختلف تغیرات سیاسي لارښ نه راغله لکه جنگونه وصل په غزه کې فلسطین کې او همدسې په یوکرين کې دا ډیر خپل اغیز لري. نو هغه هوجنه اوس چې دا نوې ورسمشر راغله دا یو ځل چې مخکې ورسمشر سوی او ترامپ دا پاریس اگریمنت یا پاریس توافقنامه نه ځانو باسته چې دا ډیر یو غټ خطر په ملک ایوادو لپاره ده ځکه کدوې ځانو نه وباسي هغه مرسته چې هغه میکانیزمونه چې د دوی لمرستو څخه پیسې راټولوي هغه بنور نه کئم ډیر کمزورې بې یو هغه ځه. بل خبره دا ده چې سکاله افغانستان چې تلای ده د یو ناظر په صفات تلای ده. نو ناظر به تاسو کولای وسی خو بیا هم موږ خوشبینه پات کیږو خو ناظر هلته څه نسی کولای خپل غږ نسی اوچت کولای. نو ضرورت ده چې هلته لاړ سي لکه څنګه چې مدقق صاحب ویلي هلته دغه خپل کم اغیز چې موږ ته راغلي دي افغانستان ته راغلي دي هغه اغیز د اوراپور په شکل وړاندې کیدسې خو موږ نسی ویلای چې موږ باندې اغیز راغلي. خا نړیوال به وایي چې څنګه اغیز راغلي دي په کوم اساس باندې راغلي زه نه غواړم چې انتقاد وکړم. مطلب مې دا ده چې دغه مسلکي او علمي بحث پې باندې اوسي تر څو نړیوال قانې کچ واقعا موږ اغیزمن سوي اوسو. خپل نړیوال اوس غږ کوي چې موږ شپږم هیواد یاستو چې ډېر اغیزمن سوي اوسو یا مثال لسم هیواد یاستو چې ډېر اغیزمن سوي اوسو. اوس دغه اوس خیر راپور ورسیږي اوس چې غوښتم دا د یو ناظر په صفت غوښتم چې دا خپل یو کولای ته چې یو منفی غیز دی افغانستان د د غوښتو سوی وادو په منځ کې نه ستدا د یو مطلب دغه کانفرنس کې به ګوري. خو بیا هم موږ خوشبینه پاتې کیږو تر څو دغه کوم مرستې چې افغانستان لپاره هلته ځانګړې سوي دي یا د افغانستان غوندې هیوادو لپاره ځانګړې سوي دي دغه ته لاسرسی پیدا کړي. خو بیا هم خبره دلته راځي چې څنګه میکانیزم موږ برابر کړو، څنګه هغه ظرفیت موږ ځان کې پیدا کړو تر څو هغه مرستې سوي هغه پیسې یا هغه کوم منابع چې دغه موږ غوندې هیوادو ته ځانګړې سوي دي هغه لاسته راوړو. نو دغه هغه مسایل دي چې زه زیات د دې کانفرنس لپاره زیات خوشبینه نه یم، ځکه چې نړیوال هغه مهم قدرتونه هغه مهم هیوادونه چې د ونډه لري هغه نه دي راغلي. که راغلي هم دي ډېر کمزوري راغلي دي، یعنی مطلب هغه خپل نمایندګان ډېر په هغه شکل باندې لیکلي دي چې خالي دغه کانفرنس هغه چوکي ډکه اوسیږي، نور تعهدات ځکه دا سیاسي لاملونه دي.
ډېره مننه، سلامت وسې سلیمان خیل صاحب. که څه هم تاسو وایئ چې اتم یا لسم هیواد دی، لیکن په هغه راپور کې چې دا نن خپور شوی دی په دې کې ویل شوي دي چې افغانستان څلورم ډېر اغېزمن شوی هیواد دی. په هر حال مامونځی صاحب، لکه څنګه چې سلیمان خیل صاحب هم اشاره وکړه، د ترامپ بیا ولسمشر کېدو هم وایي په دې کانفرنس باندې ډېر سیوری غوړولی دی، او شاید له دې کبله هم دا ځل لکه څنګه چې دوی نظر دی دا کانفرنس هغه سي کانفرنس نه وي لکه د تیرو څو کلونو کانفرنسونه چې وو. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
بله، ما غوښتل همدې موضوع ته هم اشاره وکړم. سر مخل صاحب دې موضوع ته اشاره درلودله. ترامپ یو له هغه کسانو څخه دی چې هغه د اقلیمي بدلونونه په دنیا کې هغه ردی او پابنی باور نه لري چې اقلیمی بدلون موجود دی، او د اقلیمی بدلون لامل محدودیتونه من سرازی باران نه من سرازی. نه تنها ترامپ چې د اقلیمی بدلون سره دغه د پوهې کوم تړاو نه نشته، د دې تور ته پوهان چې خپل د جغرافي د اقلیمی بدلون د هوا پیژندنې متخصصین دی او پوهان دي، اوس یو تعداد شته دی چې هغوی اقلیمي بدلون ردی، تودوخه درجه زیاتوالی ردی، همدارنګه نړیوال ګرمایش ردی، او په دې باندې باور نه لري. نو دغه موضوعات شته دی دنیا کې. دا واقعا هم چې دی دغه کانفرنسونه دا ډیر کمرنګه کوي شي، او د دې کانفرنسونو په منفي برخه باندې په منفي برخه زیاتوالي طرف ته دا کانفرنسونه وړلی شي. اړختي هم چې دغه کانفرنس په کتو باندې د جی شل هیوادونو چې کوم نمائندگان دي هغه نه یوازې د انګلستان لومړی وزیر په هغه کې ګډون کوي، او هغه د یو تیا سلنه کاربن د کمولو وعده کوي. هغه هم داسې حال کې چې د خپل هیواد لپاره دغه تګلارې مخکیم. نور د هند همدارنګ هغه هیوادونه چې هغه د دې بدلونونو اصلي لاملین دي، لکه جرمن، اتحادیه اروپا، همدې ته ورته هیوادونه، نو دغه په دې کانفرنسونو کې موجود نه دي. زموږ ویره دا ده، من هیڅ یو متخصص زما ویره دا ده چې د اقلیمي بدلون موضوعات لکه د کپټالیزم په شکل باندې مخې ته ځي، او دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه زوریږي لا به هم زوریږي، او هغه هیوادونه چې هغه کوي شي د دې بحران نزان و باسی، او یا ایزان و استلی ده اغا زان و باسی او ترین و استلی ده. نو از ما ای رداده چه با اقلیمی بدلون دست پاتی که گی چه با اغا ایوادونه چه اغا او نشی که ولی چه توافق حالت تلال شی دا اقلیمی بدلون سره دا زان جولون حالت تلال شی، نو اغا دیر و زوری گی. زکا اقلیمی بدلون درې مرحله لري. په د افغانستان په اخرنۍ مرحله کې چې کوم د خسارات او د زیانونو د جبرانولو په مرحله کې قرار لري، په تاسو حال کې چې موږ هغه موقع د لاس ورکړی دا چې د اقلیمی بدلون د کمولو د لپاره حسي وکړو، د اقلیمی بدلون سره د توافق د جوړولو حسي وکړو، د ځان جوړولو حسي وکړو، متاسفانه موږ په اخرنۍ مرحله کې مشتون لرو. من هیڅ د یو متخصص زموږ باور بدای شي د دې پسند کې چې مونږ په دغه سې کانفرنسونو باندې تاکیه کوو، به تر دا ده چې د اقلیمی بدلون یو ګډمحاله موضوع په افغانستان کې په د پرمختګ په اجنډا کې ونیسو، او اوږدمهاله سرمایه گذاري پیوشي. اقلیمي بدلون د افغانستان جغرافیه ته په کتو او منابعو ته په کتو د درې مهم منابعو سره تړاو لري، چې اوبه، خاوره او نباتي پوښښ. که چېرته دغه په درست ډول باندې مدیریت شي، نو زه باوري یم چې افغانستان په اوږدمهال ډول باندې کوی شي د دغه بحران او دغه ناورین نظام وباسي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کوروادن. اڅکزای سه تر اوسه پورې په باکو کې په دې خبرې شوې دي چې کومو هیوادونو ته باید مرسته ورکړل شي او کنه لا د مرستو خبره لري ده؟
زه به د سلوج په ساده الفاظو، په ډېر لقبو، په ډېر تخنیکي لغتو به بحث نه کوم، ځکه چې زموږ هیوادوال په کوټ کوټ کې د زموږ خبرې اوري او د دې تمه ده چې دوی د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي چې یو ښه خبر واوري. موږ د داخلم د بدلون په بودیجه یا مالی منابع پر دوه برخو ویشو. یو هغه دی چې هغه سیاسي بودیجه ده یا سیاسي مالی بخشونه دي چې مالی میکانیزمونه دي. په افغانستان کې د 2021 کال مخکې د شین اقلیم بدلون یا داسې داخلم بودیجه مالی صندوق چې جی سی ایف ورته وایي، دغه صندوق په افغانستان کې چې هم ظرفیت موجود و، هم هغه وخت کې افغانستان د نړیوالو سره ښه اړیکې درلودې، هغه وخت کې نه سو کولای چې د دغه صندوق څخه په کافي اندازه خپل هغه مستحق سو یا د حق ورکو سو دغه بودیجه ترلاسه کړي. په دې خاطر چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي، هغه سیاسي دي، هغه ته د سیاسيون لخوا څخه پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندې کیږي چې ډېر تخنیکی او په ډېر لوړ سطح باندې هغه باید جوړ شي. یو د اخدي بل دا دی چې سیاسي بودیجه هغه د سیاسي لحاظه کلج وي کډیر وي، هغه افغانستان څونه لاسرسي ته پیدا کی، هغه افغانستان هغه سیاسي بودیجه ته په اول قدم کې لاسرسي ناممکنه د پیدا شي. په دې باندې مدقیق صاحب به تر پویږي ورته معلومات ورته ستام. پاتاسو بل بودیجه، بل انکشافي بودیجه ده چې هغه د نړیوال مؤسسات او ډونرانو سره موجود ده. په سیاسي بودیجه کې ما چې تفاوت مخکې بیان کړي یا شوال چې بیان کړي، کله چې په خوا مجدلته د سیاسي بودیجه بغیر د دغه انکشافي بودیجه چې هغه د دونرانو او د نړیوالو مؤسساتو سره ده، کله چې موږ هغه ته ورسوځو، مثال وایم د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، د انکشافي بانک، دغه یو ان ایجنسیان یا دفترونه چې مختلف دفترونه دي افغانستان لپاره دوی بودیجه لري، همداسې نور، کله چې په هغه وخت کې موږ د دې نړیوالو ډونرانو او د نړیوال مؤسسات سره د افغانستان په اړه مباحثه کوله، هغه به دا ویل چې افغانستان د لپاره اوس په حال موږ کوم خاص برنامه نه لرو. ول تفاوت اوس دا موجود دی چې کله موږ بحث سره وکړو، دوی مستقیم درته وایي چې موږ اوریدلی دي چې د افغانستان څخه استاذ هم دلته راغلي، بل موږ څه ورغلي دي. دوی اوس هغه اعتبار تفاوت دادی چې مخکې په خوا به دی ویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دوی د اقلیم بدلون ته هیڅ ژمن نه دي، د ژمنتیا نور تلري، ولی اوس دغه تعهد ژمنتیا دوی ته ثابته سوچنه، دوی د اقلیم د بدلون لپاره ژمنتیا لري، دوی دغه کانفرنس ته عذاب ضرور دي یا نظر کوونکې دي یا من هیڅ دی واجی غړي دي، خو حد اقل دلته شتون لري، دلته ولسمشران سره د دنیا کتنې د خپل اړخ لري. نو د دوی دغه اعتماد او باور سازي د نړیوال مؤسساتو او د دونرانو سره یو رقم د اعتماد فضا جوړ کړی دی چې دغه موږ کاملا مثبت ګڼو، او بل امید چې موږ امید څومره لرو چې څونه د افغانستان لپاره باسو دي. موږ سبا نه بل سبا ته په دلته په باکو کې یو ښه غټ کانفرنس نیولی دی چې دغه ټول ورځ ما د شپې هم ټول شپه کار کړی دی، دغه نن ورځ هم کار کړی دی، تر څو وکولی شو دغه کانفرنس ته نړیوال غټ دونران او دعوت کو، دوی راوغړو ته افغانستان ټول دا ویندویان مرد افغانستان ټاکلې دي، تر څو د افغانستان هغه اغیزمن سوی ایمیج یا تصویر دلته ودیته وشي، چې او د فرصتو لارې چارې دي توشي چې دلته فرصتونه کم دي، د کوم لار دي کولای شي چې افغانستان ته خپل مالی فرصتونه ایجاد کړي، خپل مالی کومکونه وکړي. موږ په دې کې د سیاسي میکانیزمونو څخه د څوک نه دره غوښتي چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي هغه جلا خپل ځان ته پروسه لري. دلته موږ ډیر فوکس یا تمرکز پر نړیوال مؤسسات او نړیوال ډونرانو کړی دي.
بلې، تاسو ته چارټونه فلمونه جوړ کړی دي چې د چاپریال اغیز وشي په افغانستان کې، او بیا په دغه کانفرنس کې چې تاسو یادونه وکړه آلتي وشایست.
بېلکل، موږ ویډیوګانې له ځان سره ولیدي. موږ په 9 ولایتونو کې دغه تیر کال سرویګانې درلودې چې موږ د 40 ولایتونو څخه په کمیدن نه وکړ، 9 ولایتونو ته زه خپل شخصا ما ولایتونو ته سفر کړی دی. هلته مو معلومات راجمه کړی دي چې کومه کمیونټي څونه د اقلیم د بدلون یا کومه ټولنه څونه د اقلیم د بدلون څخه اغیزمن شوی ده. زه داسې ټولنه ته د یک مخکې چې زه کار په دې کانفرنس ته راسمه دغه څخه درې ورځې مخکې زه کور ته راورسېدم چې زه په داسې غرو کې ولاړم چې تنها په یوه دره کې ما 8 ساعته مزل وکړ چې زه تر څو هغه ځای ته رسېدم چې درې موټره ما کې راکړه چې یو موټر نوسلی. هدف د دې څخه دا دی چې موږ دلته د بشپړ معلوماتو سره راغلي یو تر څو دغه د افغانستان اوس ټول په دې پوهېږي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه ډېر اغیزمن شوی دی. ولې ټول اوس دې ته ګوري چې ښه نو څنګه د حل لاره څه ده، کوم فرصتونه موجود دي هلته. موږ هلته فرصتونه دلته بیانوو چې د په هر ټولنه کې اوس په هر ځای کې د افغانستان په هر غره په هر کونج کې اوس د کار کولو زمینه مساعده ده او دوی کولای شي کار وکړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې اڅکزای صاحب. سره له دې چې اڅکزای صاحب وایي دوی او ورسره بلګرای پلاوی هڅه کوي کانفرنس جوړوي فلمونه ورته شي چې افغانستان ته توجه وشي، لیکن داسې راپورونه شته چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی ګرانه د شیل افغانستان سره د نړیوال مرسته وکي. تیرو کانفرنسونو وشودل چې حتی افغانستان ته د څارونکو په توګه هم د ګډون بلنه ورنکړه. لدې سره سره تاسو څومره وس توقع لرئ چې نړی به توجه وکي؟ محمود زیب تاسو وایست.
بله،
زه د اچګدي
صاحب خبرو سره موافقم او خوشاله دي ته چې اڅکزای صاحب او دغه نور همداسي ارګانونه چې افغانستان کې کار کوي او ولایتو ته سفر کوي او د ولایتو یو ډاکومنټري یو سند راټول کړي هغه په دغه کانفرنسو ته وړاندې کوي، د دې لپاره چې دا یو دلیل وسی د لپاره چې افغانستان ته مرستې راجلب شي. که واضح وایو دا داسې نه ده چې دغه کانفرنسونه او د اقلیمی بدلون کوم نړیوال اداري چې دی هغه د افغانستان د وضعیت نه خبر نه دی. په داسې حال کې چې د همدوی په درجه بندۍ کې د اقلیمی بدلون په درجه بندۍ کې چې د اقلیمی ادارو له خوا وړاندې کیږي افغانستان په دریمه درجه باندې خودل کیږي، خو دا د چالته د افغانستان د اقلیمی بدلون وضعیت ته په کتو او دغه تحلیل ته او همدارنګه د ځان کچې ته په کتو دغه هیواد دریمه درجه تر لاسه کینو اړین نه ده چې دا دلیل وسیږي چې اوس مونږ نړیوال په دې باندې قانې کوو خبرو چې افغانستان کې دغه سی او وضعیت روان دي. نو دا واضح ده چې ټول نړیوال هم دې ته منتظر دي چې په افغانستان کې یو پیژندل شوی حکومت یا یو داسې میکانیزم چې هغه د اقلیمی بدلون عمدارنګه هغه مرستې چې هغه د اقلیمی بدلون را کومولو سره د موهیدی زیس د چاپیال ساتنې په برخه کې همکاري کولای شي، یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې هغه لاره دغه مرستې په عملی شکل باندې ورسیږي. نو دا یو امکان لري، ولی تر اوسه چې درې کال افغانستان په دغه اقلیمی مالی حمایتونو نه لري ساتل شوی او لاسرسی نه لري، یو دلیل همدارده همدا دلیل همدارده چې افغانستان دولت تعامل نه لري او نړیوالو هم د نه کوچی په افغانستان ته دغه مرستې ولیږي. نو دا د امکان تر حده پورې مونږ خوشبینه یو چې داسې یو میکانیزم رامنځته شي د مرستو چې ورسیږي، ولی بیا هم ویلی شو چې دا به ډېر اسانه نه وي.
ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. مدقیق صاحب تمره چې د ازل استودیو سره وصل وو اوسې او خبرې دې هم واوري دی شو. مدقیق صاحب موش تروس پر پدې خبرې وکړې چې نړیوالو اقلیم خراب کړی دی او موش ته هم چې کوم زیان را رسیدلې دی د اقلیم له درکه هغه نورو لکبل دی، لیکن په خپل هم وانډلرو ونه شین بوټي پس مکه نه پریشتو، هر یو لازم خپل زمکه سره داسې برخورد کوو لکه یوازې چې موږ ژوند کوو راتلونکي نسلونه نوي. که په دې هم خبرې وکړو چې زموږ ژوند څومره د اقلیم په خرابولو کې مدقیق صاحب تاسو مایک هم روشنه کړئ او بله مایکم اوس راغم راغی مدقیق صاحب
ساروان صاحب بخنه غوړم زه فکر کوم د افغانستان وسنۍ وضعیت کچیر موږ په پام کې ولرو او دغه حادثې سګزی صاحب ویلې دا ښې خبرې دي خو په ډېرې خوشنۍ سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې موږ له دې کانفرانس نه څه ترلاسه کړو او علت هم دا ده چې دا کانفرانس د اقلیم د بدلون کانفرانس دا یو سیاسي کانفرانس ده او دا موږ باید له بشري مرستو نه دا باید رابیل کړو دا کاملا سیاسي ده او له دې نه مستقیما څه نسو ترلاسه کوی خو ستا سوال تر ازمه سه د خلکو ونډه ډېره زیاته مهمه ده موږ په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره هغه آسی پذیره سکتورونه سی دی دا دیر پخوا موږ معلوم کړی دی هغه دی په لومړي سر کې دی اوبو سکتور ده په دوه مکچه دی زراعت او مالداری سکتور ده او بیا همداسې په ترتیب سره دی ځنګلو او څړځایو خبره دا ده چې که چیرې موږ لاس تر زنې کینو او همیش منتظر دې ته اوسو چې په دې کنفرانسو کې موږ ته څوک پیسې راکړي او دا د افغانستان اوسنی وضعیت په نظر کې ولرو او د سیاسي نظام په نظر کې ولرو او دا دنیا په رسمیت نه ده پیژندلی افغانستان حداقل په دې کنفرانس کې د رایه ورکولو حق نه لري او دا ټول په نظر کې ولرو او ګمان کوم ټول مسؤلیت اوس د عام خلکو ده عام خلک څنګه کولای سي چې د اوبو په مصرف کې اصلاحات راولي په اوبو کې څنګه سپما ترلاسه کړو هر ورځ موږ ګورو چې د افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بیروي شکل باندې استخراجېږي او د اوبو نه استفاده کېږي سولري پمپونه ورته لګولي دي د ضرورت په اندازې او دغه نه زیات استفاده کېږي په دې کې باید اصلاحات راولو هغه سنتي د آبیاري سیستم څه ده په دې کې باید اصلاحات راولي خلک هغه بوټو ته باید مخه راوړي چې هغه کم اوبو ته ضرورت ولري یعنی دا هغه شیان دي چې خپل خلک کولی سي هم د زراعت په برخه کې هم د مالداري په برخه کې هم د صنعت په برخه کې نو ښه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال باید خپله لاسونه سره ورکړي خپله ملاوې باید وتړي د اقلیم له بدلون سره د کور په سطحه باندې باید مبارزه موږ شروع کړو کله چې ما په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ادارې سره مسؤلیت درلود کار مې کوو افغانستان په نړیوالې درجه بندۍ کې تقریبا په 14 هیوادو کې موږ راتلو په زیانمنونکو هیوادو کې ولې اوس موږ شپږم هیواد یعنې په شپږو هیوادو کې راغلو نو دا د خطر زنګ د ټولو خلکو ته دولت په مجموع کې نظام او خلک باید په ګډه سره نظام باید خلکو پوهاوی باید پورته بوزي خلک په خپله باید لاس په کار سي تر څو د چاپیریال اغیزې چون زموږ خلک دي سي هر کال هر ورځ قرباني ورکوي دا نړیوال نه دي نړیوال به دا مسله سیاسي کوي او دا سیاسي مسله ده ولې قرباني موږ ورکوو موږ ګورو سیلابونه کال په کال زیاتیږي وچکالي کال په کال زیاتیږي د خلکو د اقتصاد کچه ورځ په ورځ تر بلې خرابیږي د فقر کچه ډېره زیاته اوچته ده په دغه حالت کې اوس دا اړینه ده چې خلک باید لاس په کار سي خلک دې ته انتظار ونه کړي چې نړیوال موسسات څه کولی سي ښه بس دا ده چې اوس د دې په ځای چې موږ لاړ سو د کنفرانسو ته انتظار وکړو ښه خبر دا ده د افغانستان موجوده نظام لپاره که چیرې دا ظرفیت دوی ولري د اقلیم بس دې اوس په افغانستان کې په د بشري بس کې مطرح کړي ګوره په نړیواله کچه باندې د مرستې په دوه شکله باندې کېږي یو انکشافي کومکونه دي او یو بشري کومکونه دي له 2020 کال نه د نړیوالو مرستو بڼه بدله شوه افغانستان ته مخکې تر هغه نه افغانستان ته انکشافي بودیجه ورکول کېدله په انکشافي برخه کې کومک کېده ولې اوس په بشري مرستو باندې اعتقاد ډېره زیاته کېږي ولې تر اوسه پورې هم د موجوده نظام په دې نه ده توانېدلی چې د اقلیم بحث او د اقلیمي مسایل دا په د بشري مرستو په چوکاټ کې شامل کړي نو ښه خبره او عملي لارې دا ده چې موجوده نظام اغه موجوده نړیوال نهادونه چې په افغانستان کې دی غوی سره خبره وکي او اقلیم بس دی غوی په برنامه کې شامل کی د دې پر ځای چې موږ انتظار وکړو چې نړیوال به موږ سره څه وکړي او د کنفرانسونه به موږ ته څه لاس راسي ګمان کوم دا عملی لاره ده په دې کې افغانستان خلکو ته کومکونه لاسته ورزی او زه ډیر خوشبینه نه يم چې په دې کانفرنسو په نتیجه کې موږ ته په لاند وخت کې څه شي ترلاسه ترڅو چې موږ خپل پالیسیانو ته په مجموع کې تغییر نوی ورکړی او نړیوالو موجوده نظام په رسمیت نوی پیژندلی او افغانستان خپل رسمي موقف په دې کانفرنس کې خپل نه کی په دې حاشوي غونډو باندې صحیح د تلاشونه کیږي دا ښه خبر ده ولی زه خوشبینه نه یم چې موږ ډیر څه ترلاسه
کړو. ډیره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی مو ډیر منتظر پاته شوی دی، ورنه بخښنه غواړم، مهرباني کوئ.
خدا پاک دې مان قبل کړه اسمت فاروان صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړو روغ جوړ بیا.
سلامت اوسئ اتل صاحب، اصل کې چې مهرباني
قربان سم، خدای دې خوشاله کړي. سلام ملمنو ته ما محترم اسمت فاروان صاحب ډیر شایسته ټکو ته اشاره وکړه، خدای دې خوشاله کړي. لبم پلنګو کې خپل نظر سره شریکم، لکه ملمنو چې ویل څو در څو نړیوال تسترګې نیولې چې مثال د اقلیم په بدلون کې موږ سره مرسته وکړي، په بشري ناورین کې موږ سره مثال خبرې کومکونه وکړي. زما کوم مشکل افغانانو نه تلاش په کار سو، زه بیل ګذر کوم محترم اسمت فاروان صاحب، مشکل د هلمند ولایت په ګرمسیل ولسوالۍ جنوبي حوزه سفار حوزه کې ژوند کوو. دلته په شهر کې ګرځم، محترم اسمت فاروان صاحب د دکانداران ما لیدلی د شهروالۍ ولایت او رقم کې د هر دکان مخته مثال د خبرې نسب کړی دی چې دا دکانداران د خپل وبو استفاده ځنی وکړي، دغه د تاسو مثال د خبرې د چاو د پاره دغه استفاده ځنی وکړي. خو بدبختانه د سینول کې مال دی سروان سموتره مش دکاندارانو مثال د خبرو خپل استفاده د وبو سکري انول کې د تخلاص پریشي بارنه دغه سراده په مسجدانو کې دغه مثال د خبرو وبځای کیږي، په کورو کې دغه وبځای کیږي. دا خو یو مسله ده، د وبو سره مش خپل افغانان احتیاط وکړو. او بل محترم اسمت فاروان صاحب، دلته موږ د هلمند د سیند پر غاړه باندې ژوند کوو. دا د هلمند په سیند کې د شوا خراغلې دي چې د هلمند سیند اوبه ډک بېږي. دا خلک د سیند اوبه څخه د کروندې لپاره مثال د اوبه استفاده کوي، په شمسیان یا په سولارانو باندې راپورته کوي. ما د کسان لیدلې فاروان صاحب چې سیند هم ډک بېږي، دا برمیان چلاند کوي. مثال په سولاري برېښنا مشور توای دا برمی چولې برمیان چلاند وي، سیند هم ډک بېږي، والیم ډک بېږي، لا دوی هغه شمسیان چلاند کوي. نظمیر د فارم دا په کار د مثال د خبرې اچات سره وکړو. بل د زنګلو مسله مثال د خبر د مېرمنو اشاره ورته وکړه، دلته په لمن کې موږ غاټ غاټ زنګلونه د لوته بدبختانه چې دا زنګلونه په بیا رحمانه توګه په تیر حکومت کې وول سول زوم کدا زنګلونه مثال د خبرې پرې شو ول چې دا سي درخت کې نه وسیز ما په فکر نظر باندې دا به ډیر شاله چې خپل موږ افغانانو دغه ته توجه کړي. او د مېرمنو سم محترم اسمت فاروان صاحب دا غیبه پښتنه چې مثال په خوا د زلزلې دونه نه کېدلې، اوس افغانستان کې بدبختانه به چې وایي چې پر ولایت کې مثال په میاشت کې خامخا یو واري دوه واري زلزلې کېږي. دا زلزلې هم کله بدلونه تر تړاو لري کنه لري، دا غوا پښتنه دی ملانه را جواب کی
سید ډیر زیاته مننه. کور ودان اتل صاحب، سلیمان خیل صاحب، تاسو ک اتل صاحب ته جواب ورکي. دوی زه په دې باور یم چې پیوازي بمرستوم نکیږي ترڅو چې د خلکو عادتونه بدل شي نیوي، لکه مخکې چې مدقیق صاحب ورته اشاره وکړه، ترڅو چې دوی د رقم نلکه خلاص پری شي وی، لکه اتل صاحب چې ویل ګومان کوم چې زرګونه میلیارډ ډالر هم کومک وشي وضعیت نشو بدلولای. د خلکو مسولیت فکر کوم چې ډیر زیات دی، که څنګه
د ما نظر د دې لپاره چې د اقلیم بدلون سره موږ خلک او کولای شو چې مقابله وکړو، دلته درې خبرې دي. یو دا چې دولت څه کولای شي، خپل خلک څه کولای شي، او د ترڅنګ نړیوال موږ سره څه کولای شي. ځکه اقلیم بدلون یو نړیواله مسله ده، او د یو ایواد او د یو کلی لپاره دا ډیر سخت ده.
په دې کې شک نشته سلیمان خیل صاحب، چې په دې لکه راپور کې مو اشاره شوی و تر اوسه مونږ په دې خبرې وکړې، لیکن په هغه زمونږ مسولیت، زمونږ د خپل خلکو مسولیت ک په هغه ډیر خبرې وشي، ځکه چې ک پر دې خپل دریزونه نه بدلی. مثلا چین لدې لاس نه اخلي چې لسکرو کار اخلي، یا هند نه اخلي، یا امریکای نه اخلي، نو ته په خپل څه کولای شي، ته ځکه چې تر ټولو زیات ځان ته ویني، هغه خو د عقل ګټ هم کوي، ته خو ګټ هم نه کوي.
او بالکل تا سوال ما واخیسته، تا سوال ته زر اطلما یو شایب چې مستقیم زه غواړم چې تا سوال ته لاړ سم چې وخت غنسی. ما بار بار دا خبره کړې ده چې افغانستان اکثر سیمو کې اکثر خلک د اقلیم بدلون اغه دا موضوع ته د عقیدتي فکر کوي، یعنی عقیدتي چلند ورسره کوي. زه خپل پاز ولاتو تطلایم، او بعضی کلیوالو خلک سره زناست ما وي اقلیم بدلون باندې اوسه پورې دی باور نه لري. دوی فکر کوي چې دا یو طبيعي پیښه دي او دا هر کار راځي د دې خدای کار زه دا منم موږ مسلمانان یو چې خدای کار دا خدای مونږ یو چې اقلیم هم بدلون پکې راوستای دا د اقلیم کوم شدت راوستای دا په زمینی کې مطلب واورې نه کیږي په وړي کې مطلب بارانونه کیږي وچکالی غنې ډېرې سیوی دي سیلابونه ډېر زیات راځي چې کورونه خرابې دا مونږ یو چې خراب کړیم دي نو دې لپاره مهمه دا ده چې دولت لاس په کار سي عامه په هوای دی اوچت کی او په زمن کې یو سخت ګیرانه یو ډېر کلک قوانین دی وځي کړي چې ترسو د خلک د دې باندې غوونه کی او ته کولای شې تشویقي پروګرامونه هم دولت لري تاسو کېدای شي شاید اوسه کې چې سو وخت مخ کې تیر کال په ننګرهار کې خلک د اس کمینه کې خلک د سیو چکډمونه په خپل ډول سره د رضاکار په شکل باندې جوړ کړ ترسو هغه د سیلاب او بو مخه ونیسي او هغه سیلاب او بو راټول کړي هم د سی په غزنی ولایت کې دا څه کار اوسې خلک مراټول سره خپل اصول چې او سیلاب مخکې د دې چې راسي مونږ باید څه وکړو نو وچکالی لپاره بعضي خلک سي اقدامات درلودل او ری ذخیره کړل په خپل سیمو دا کارونه دي چې خپل خلک خپل ذهن نه پوسوي دي که اوس عامه په هوای دي ورته وسی اوس خلکو ته د امامانو له طریق نه یا ملایانو له طریق نه هغوی ته خلک دا مسیج دا پیغام ورسوي چې اقلیم بدلون دا عقیدتي مسله نه ده دا چې دا ګورست تر بلې دا خبره نورم جدي کیږي او کولای شي چې موږ تاسو ځانونه د مواخلي او ځمکه مو خراب کړي نو دې ته ضرور ده چې لاس په کار سونو دا کولای شي چې خلک هغه عادت بدل کړي چې مخکې نور ملمنو ویل شي دا دی خلکو عادت ته چې بدلول ډیر سخت دی.
بله ډیر مننه سلامت اوسئ. محمود صاحب د اتل صاحب پوښتنه دا و چې زلزلې اوس ډیرې شوې دي دا هم له اقلیمي بدلون سره ارتباط لري؟
سروان صاحب اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیم مستقیم شکل باندې دغه ډول پیښې او دغه ډول احتمالونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې اغیزمن کړي دي. بلې اقلیمي بدلون تر یو حده پورې د زلزلو په راوستلو کې رول لري. هغه دا چې دا په اقلیمي بدلون سره هوا ګرمیږي او په هغه منطقو کې چې هلته یخچالونه اوسیږي یا واورې اوسیږي نو هغه په ډیر کم وخت کې ویلې کیږي او هغه د ځمکې هغه برخو ته چې هلته په هغه کې چاونه موجود یا به هغه چاونو ته دننه کیږي او هغه سره دغه چاونه د همدې اوبو سره پراخیږي نو دلته په ځمکې په دغه چاو کې کله چې پراخه کیږي یو ډول حرکت راځي نو دغه هم کیدای شي. د دې په څنګ کې اقلیمی بدلون خپل د آتش فشانونو چې رامنځته کیږي هغه د ځمکې نه یو فشار سره چې دی د ځمکې سطح ته راپورته کیږي نو دې سره هم ځمکه په زور اخلي او کیدای شي چې زلزله رامنځته شي. ولی ضرور نه ده چې دغه آتش فشان دی داخل په افغانستان کې اوسي یا نږدې منطقه کې ځکه هغه یو ډیر زیات فشار سره د ځمکې نه د ځمکې د لاندې برخې نه د ځمکې سطح ته راپورته کیږي نو اقلیم بدلون په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې کولای شي چې په زلزلو باندې تاثیر ولري او زیاتې.
بله ډیره مننه سلامت اوسه کوربدن مامون صاحب. مدقیق صاحب په روستی یو کال کې ډیر ورختونه وشول د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې سیلونه مو ولیدل چې راغلل لیکن لدی سره سره د وچکالی اندښنې دي. په دې تازه راپورونو کې ویل کیږي چې حتی په کابل کې د ټراک اوبو مشکل دی او ورځ په ورځ جدي کیږي. دا ولې دا اوبه چیرې ځي ولې نه جذبیږي؟
سروان صاحب د اقلیم د بدلون منفي اثران کې زما آواز اوري؟
بله ستاسې آواز اورو.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اثرات یا منفي تاثیرات په مختلفو برخو کې یعنی په لومړي سر کې وچکالی ده او په دوم سر کې سیلابونه دي. دا دوه متضاد پدیدې دي. یعنی په لومړي سر کې موږ وچکالی لرو لږ نه وروسته بیا سیلابونه لرو له د بې وخته ورښتو په نتیجه کې او دغه سره په خوا کې بیا یخې څپې لرو د هوا یخې څپې. دغه اقلیمي یا منفي اثرات په افغانستان کې خبره دا داسې وچکالی خو په افغانستان کې په طبیعي شکل باندې لډیر پخوا کلونه دماوی تا عمر نه ډیر پخوا دا وچکالیان موږ لرو، ولې تغییر پکې دا داسې دا وچکالی اوس هغه دوره سې پخوا به په څو کاله وروسته راتله، دغه دوره اوس لنډه سوې ده، یعنی یو کال دوه کاله بعد بیا یو وچکالی لرو او دا خپله د وچکالی دوره زیاته سوې ده. خبره دا داسې د اقلیم د بدلون خصوصا په هغه ملکونه چې هغه د بهر له سطحې نه په لوړو ارتفاعاتو کې دي، هلته هغه مستقیم اثر په غرونو باندې ده یا په طبیعي یخچالونو باندې هغه اوبه ویلې کېږي. پخوا به د اوبه په دې غرونو کې ذخیره کېدلې د واورې په شکل باندې او د کال په جریان کې به په ویالو کې په لښتیو کې په ابریزو کې او بالاخره په سیندونو کې به دا راتلې او همیش به خلکو استفاده ترې کوله تر بل ژمي پورې، ولې اوس دغه د واورې د ویلې کېدو بهیر چټک سوی ده، واوره ډیر ژر ویلې کېږي او دا دفتن اوبه راځي راکته کېږي. په یعنی موږ هغه اوبه سې باید د کال په جریان کې لاسرسی ورته درلوده یا هغه موږ له لاسه ورکوو. د دې سره په خوا کې موږ بې وخته ورښتونه او بارانونه لرو، دغه ورښتونه او بارانونه باعث د دې ګرځي چې دغه اوبه دفتن د مځکې سر ته راسي. په عین وخت کې د اوبو د تبخیر کچه زیاتیږي کله چې هوا ګرمیږي، معنا دا ده چې مځکه وچیږي، خاوره وچیږي، د مځکې یا د خاورې هغه لومړی قشر سختیږي، مځکه د اوبو د جذب ظرفیت کموي. دغه د باران اوبو دفتن د دې پر ځای چې مځکه یې جذب کړي دا په سیلاب باندې اوړي. دا 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 بله ستونزه ده چې موږ ورسره مخ ده، زموږ هیوادوال همیش دو سره مخ دي، دا منفي اغیزې دي د چاپیریال. اوس خبره دا ده چې موږ څه کولی شو له دې سره، وچکالی لرو، بې وخته بارانونه لرو. په افغانستان کې هغه کومه دوه سکتوره یا دوه ملي پروګرامونه سه په تیر وخت کې پیشنهاد شوي وو. لومړی پروژه دا وه چې په افغانستان کې باید خلک په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید اصلاحات راولي په ملي کچه باندې. دلیل دا ده چې یعنی موږ په مجموع کې د اقلیم له بدلون سره یو لار چې ساینس پوهانو پیشنهاد کړی ده هغه وایي چې موږ باید خلکو ته سازګاري ورکړو.
یونیسف د اټکل په اساس د اقلیمي بدلون له کبله په هر لس افغانانو کې اته له پاکو اوبو بې برخې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان 4.5 سلنه نفوس وچکالی ځپلی یا اغیزمن کړی او د دې کبله د هغو افغانانو شمیر په ډیری دور چې د خوړو مسؤلیت نه لري. اڅکزای صاحب د اقلیم په دې کانفرنس کې چې په باکو کې دی له دې څومره تمه کیږي چې دا به له هیوادونو سره مرستې وکړي، څومره مرسته به وکړي، څومره دا سازمان پیسې لري یا بودیجه لري؟
دغه مرستې چې دي د هیوادونو چپې کله چې په 2015 کال کې د پاریس په نامه قرارداد لاسلیک شو، په هغه وخت کې بډای هیوادونو چې مسؤلیت واخیستې، کم هیوادونو چې دوی د صنعت تولید ډېر لري او د دوی انرژي د صنعت د تولید څخه یعنې دوی مختلف سون توکي سوځي چې په هغه سره حواله دقیق او په دې سره دوی مکلفیت واخیستل چې دوی د دغه الودګي په خاطر باندې دوی ټکس مالیه غونډي د دې څخه خساره ویني هغه هیوادو ته ورکي. اوس خبره دا ده چې په دې کانفرنس کې به څومره دی وکول چې هغه خپل تعهدات سره ورسي. دا غوې د تعهدات لپاره په تیر کال د خساره منسو او غزمسو لپاره د لاس اند میچ فند یو مالی صندوق جوړ شو، چې دغه مالی صندوق تیر کال یعنی په دوبی کې چې کوم د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس وو د عملی بڼه ورکړه، دته یو کمیټه جوړه کړه چې یو شتوادونه د کمیټې غړیتوب لري چې دغه یو شتوادونه به د دې مدیریت په لاس کې ولري. بیا به هغه هیوادونه چې هغه د اغیزمنسوي دي د خسرمنسوي دي هغه به خپل تخنیکی پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندیزونه دوی ترکیه تر څو کولای شي د خبيسي ترلاسه کړي. نو دغه صندوق د مالی صندوق چې ما یادونه وکړه دا د 100 میلیارډ ډالر بعد بدای هیوادونه هر کال چې هر هیواد خپل مکلفیت لري او خپل بودیجه مشخصه ده چې باید کلنۍ دڅونه بودیجه د صندوق ته ورکي. په دې کانفرنس کې چې ساش کال دی یو نقطه چې دلته خلک دوی ته متوجه دي هغه دا ده چې دغه تیر کال دوی به دا اوس معلومه سي چې کوم هیواد خپل تعهدات پوره کړی دي. دا اوس موږ نو سوال چې امریکا مثال دوی خپل ولسمشر نه درغلي د اروپا نه درغلي دي او اساس رسول دي نو دوی خپل تعهدات نه پوره کړی کده ساغو خپل تعهدات پوره کړی کده ساغو خپل ژمنتیا پوره کړون کې هم لکه تیر کال چې پوره کړی کده س نه پوره کړی نو دا تر اوسه مشخصه نه ده معلومه نه ده. دا به د کانفرنس په اخرنی ورځو کې اعلانېږي چې کوم هیواد تیر کلو
ډیر مننه ډیر مننه چې زه یې د خبرونې وخت مو هم دومره او د افغانستان د چاپیریال